آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوې دي. نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې. په خوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلې یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼی ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې میلمه دې په ور در شي ورته پاتا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هیواد به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په بر کې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې زيني زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخص انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغېز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس په افغاني ټولنه کې جوت احساسولې شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن ځای وسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتي غني څخه د دېونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات و فرهنگ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفوي د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفوي په یاد غونډ کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی. او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لوی لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډیر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړي وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ورسره موږ علمي، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یاد اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینو مینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندویو دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول لیوي خو داسې چیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بل خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې لمنځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جنا وزن اوري.
نوم یې مارشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته دا وزن. موږ نه راولو دل خلک خوخيږي، خو موږ خپل نه خوخيږي.
ولادي خو ډیر خلک ویني دا سندره خوخي ډیر، او مثال تور سل فیصد کې راضي نه وي، 90% ټول دا سندره خوخي، دا 10% نه خوخي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی، خو موږ د مجبورۍ د لاس راچو غریبی ده.
نو می غلام جیلانی ده. دا خو واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خوانی سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره غټ لري هغه باید واوري.
محمد باید اول خو غوي ونه غوي بیا څنګه غوي باید چټه وغوي.
امال زیات سم زیان رسوي ده، او ولی نه دا زیات سم زیان رسوي ده ځوانان زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دي
کور د دې انسانانو د ذهن بدلې داده
له حکومت موږ دا وختنه لوسی دا باندې کې
شابه تباهي که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. زه غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدری وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بېلارې کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنه فکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسی لیکلی بلکې شعری ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسی یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسه یې لیکنه بحث کړی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج اخیستې.
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی، د افسانې لیکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سلسله کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه من نوې پولو چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیسبوک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ داوی چې په پښتو کې په کیسه ایز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر کړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی. په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر ظلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې د مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتی مرالی پکې تجریدي مرالی روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلتم لیکلې کېږي، التم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او بری پښتونخوا په سوال وکړو که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناست لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیږي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته کار روان دی، اغل دم روان دے دواڑو زے کہ زخمت میں نیما چھ لنڈا کے سڈیرا خلی کلی گی کو پ افغانستان کے کم لنڈا کے سلی کلی شوی زب دا ولوی مچ منگ ما چھ کم پ سل کلن چھڑن کھڑی دن ناغی تر مخ ما کال نل سوا ولس نراوال چھ پ ولس کی راز داخلی وڑم بے لنڈا کے سلی کلی وا او بیا ما دا دور چھ کلا ما دے تنقیدی مطالعہ کھولا نو کال نرل سوا اتچل وختم عیسوی میلادیز کا نا ابھی بانے داشے ادرت اب کال نرل سوا یو کم بندو سم کی نور محمد ترا کے مخل راضی چدا غڑم بے افسانہ بالکل یو دور بدلئی ہم دا فن پا لحاظ ہم دا موضوع پا لحاظ میرے خے افسانے اغلی کلی دی ابتدا دا نوی دور دا ترقی دا دے افسانے نہ کو دا نوی کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات پکی رضی قلندر مومند اور گل افضل خان زیتون بانو حمیش خلیل داخل کرتی بیا ڈاکٹر کبرا مظہری داغے افسانے یا نور ڈیرے داغا پکی رضی خوچے نن سبا زکور ما نن سبا خو حالات ڈیر بدل شوی دی پا افغانستان کے ڈیر لنڈے کسے ہو لے گلے اور ڈیر خب فن معیار چھ کم فنی لوازمات مونگ ٹاکلی دی چھ کم سو کم تو کی پکار دی افسانے لکھلو دا پارا داغے خیال کے انہیں خم معیاری کیسا لکھنا کی گی نن سبا برا
منگل سے تاس مخ کیوں یاد ہونا ہوگا چاہے سوشل میڈیا فیس بک اور داغا سے نور دا ٹولنیز رسنائی چرا مخ کی شبیرا منستا شوئی آیا داغا ٹولنیز رسنائی ہو دا کیسا لکوالو یا دا شاعرانو پا پنزاونو باندی آگئی پا تخلیقاتو باندی سے بد اغیس کرے دے کنا
زنی ملگری دا دے دا گیل کئی چرا کتاب لمین دا لارو ٹولنیز رسنائی چی دی دی خلکو خوزو یو بل نظر بانی گورا مادا زداوے ما چی ٹولنیز رسنائی پختو جب ادب تھا ڈھیر زیادہ ودا ور بنا دغی و جدا چیو خو مونگ دغا پمن دا کر خط پر شد آئی خط پکا سنگ خط پکا زدل تک یہ چیز اولی کما آغا پا کابل کم خلق لولی آپا پا خور کم خلق لولی آغا پا لندن کم انہی دنیا ٹول آغا عالمی کلے چستا ہوئی آغای تے جو نو دا خوزویم چھ دیر زیادی پیدی ہو ٹھیک تا سن نقصانات بے ہومی زدانے ویم چھ دیر ٹولی ٹولا گٹا گٹا دا خو گٹھے زما تر خیال دے زیادی کی
منگل سے تاس پلمڑی سر کی یادونو کہ چستا سو یو کتاب پختو افسانو سر کلن تاریخ او امدا سے سنور کتابونا تاسو اردو ته ترجمه کړیو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت سوچ تاسو د خپل پښتو کتابونو اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا سو ضرورت سو
د دې اړتیا دا و چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دې نه غو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چاغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویلے کی گی پاکستان کے ویلے کی گی یا پزن نور والا کو کے ویلے کی ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختوں کے ہم پختوں میں وعدہ سے جب ادا چھ پاگے کے ناولم لکھلے کی گی پاگے کے لنڈا کے سم لکھلے
کی او آیا نور ہم دا سے سا پروگرام لڑے چھ پراتنون کی گی بتا سو نور ہم دا سے سا سار اردو توش باڑے آگا با دا اردو جب اسی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دے کئی آیا دا سا پروگرام لڑے
او ما یو مقالی لکھلی دی پشتو ادب کا مزاج نو آغا ٹھول یو پا دی دی چیز پختو مختلف لکا پا ٹپے بانے ما مقالہ لکھلی دا پا غزل ما لکھلی دا دا پختو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نا پس چپا اکبانے کم غیز شوی دا کم غیز شوی دا سی نور دیر موضوعاتی چی آغا دا پختو ادب سر متعلقہ دی نو آغا مون پا اردو کش باڑلی دی نو دا خدے وسرا خدا بچاپ کو دا پاکستان پنور اسی میں بزن ادا سے یونیورسٹی چپا ہے کہ پختو سانگ اس دئی دا ضرورت تر مخا رنس دی دی لیکن اس پلا ہو کہ پختو سانگ اشتا پنجاب یونیورسٹی کی دغا سے اسلام آباد کی چکم یونیورسٹی دی قائد اعظم یونیورسٹی دا یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دا نو پدی کہ دا پختو سانگ اشتا لکا دی اور تمشری کی جبی وہی ابا نہ آگے دا پارا آگے کے بے ادا سے کتابوں نے ضرورت بھی چھ آغا دا پختو ادب متعلق بھی اور بھی پو اردو کے کہنا چھ آگے اور بانی بھوئی کی چھ نہ آگا بے ادا سے کتابوں نے آگے قابل قبول لگا زما دا پشت افسانے کے سو سال سے کم کتاب دے دا پا ایم فل کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کی شامل کرے
منګل سے تاسو یادونه کوي چې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سلکلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسيټي یا د خیبر پښتونخوا په کومه بل یونیورسيټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي باغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نپس یولسم ستمبر نپس تا کم حالات پا قبائلی سیمو کے پا افغانستان کے یا پا سوات کے پا دغ زینو کی رامانست شوا، نو آیا دغ پا دغ ادب باندے منفی تاثیر کرے؟
دا اس ادب خو یودا سی عکس تے ہندار دا چھے اگا پا کے طولن ادب پا کے مطلب دا دے چھے کم نمائندہ و ترجمان ادبی ناری کے اگا دا خپل طولنی اگا عکس پا کے قتلی شی، نو پا پختانو بانے چھے ستیر شو ستیری گی، نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسیز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کم بد اثرات په مونږ وشو مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وې، دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو، اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي، مینه محبت وکړي، اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کښېنې چې څه خبرې وي هغه په خبرو باندې هواره کې، هماغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې د هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی، نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو، نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، نو ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل صاحب.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنې دي، تاسو له علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نور روښانه کولو لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 4 کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوئ، د نظم برخه کې کوئ که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغا ابتدا کې څه شعرونه به لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بل تاسو خپل خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه، لږ وروسته بیا شعر د پرېښود، یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه، د نورو خلقو شعر البته ما ته ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسې شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه وه، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نه شي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شیر کې انزور کړی بیا هم د شیر وای تاسو کسانو ته څوایه د دې سیاو چا په صفات چې خپل هم د شیر لمن دی هم دی لپاره پری خوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیخې کوي خو هغه سي نشي کوله دا شیر په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي او یو د احمد شاعري ده احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي یو درد سړي ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره یو احساس یې لره څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دغه کوي یو ښه پیغام لري یو ښه خوند پکې دی یو ښه رنګ پکې دی خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده د اورد شاعري ده هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي نو زما غوښتنه هم دته نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډېر اصلي شعر یو د زړه د درد شعر یو یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېر خوښوي بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نوی ویلې
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه یو خدای الهام ده که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وي
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې ډېر مطالعه به کې د شعرونه به لولې د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي مشق و تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یوه پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو په کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبې ثبتېدلې همدغه سې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابداع او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ په کوم کتاب باندې کار کوئ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبني مسایل دي مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي په دې باندې مې کار کړی دی
که راسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله دفاع مې کړله هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه دا اثر هم چاپ شوی دی د دینه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو دانش چاپ کړی دی
نور نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډېرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو.
د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډل خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. د هغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او ایندر یا ایندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ له خلوی ډېر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نښې راښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب النوع او ماندی د کښتو کار رب النوع وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو، او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو، او د دوی لیدیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې، او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل، او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، 200 بزې او پسونه یې حلال کړل، او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب الانواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر را ووت، او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه، او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو، او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کخ دواړو خدایانو ته بدرت او کنځاب کولی او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګار یې کلی ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلی مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایا او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرت شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه، او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړه کړې.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی دی او د دلې وبای ته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عدالت تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنې د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه او صافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیات و چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سما کا، حسینه چیزا او ته باندې شیدای او د خوبانو مد حتل ارز او سماکا په قیامت چې بنی کی بدلې دشي په قیامت چې بنی کی بدلې دشي د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا قدردات په پښتني خصوصیات سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او ملما پالنې ستاینه کړی ده چې دی و شیری مثال په وړاندې کولو سره دغه برخه پات رسیږي. دی وای چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه په هوس استقبال وکړه و خواته د مردانو خوې مړانه سخاوت دی د مردانو خوې مړانه سخاوت دی زنانه خویونه پرېده ونیساته زنانه خویونه پرېده ونیساته.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اوولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
آه چه عشق چه زوره ور توپان دی روح دی اوف چه مینه چه کودگر اسره بالا ده ملکه هیچ وقت نارام داسه نوا بی هیرمنده بی هیواده بی لخلکو هیچ یو شور بزرگی که کلا نو خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی چه زرولون که چه خواگه خواگه خوبونه لمرای زل یو نارینه ورته خوب ایسی لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي ملکه له څه مودې بدله شوې پر ځان پام کوي سینګار یې ډېر خوښیږي تر پخوا یې خلوت زیات دی وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي کله سره شي کله پټه مسکا وکړي کله کله لوړ قامت پر سمند ویني کله کله لوړ قامت پر سمند وینی چې څنې پر سورلۍ باد ته نڅیږي د یو چا عجیبو سترګو ترې خوب وړی د یو چا له غوسې ډکه څیره ګوري قهرجن کاته د چای را یادیږي یو ناڅاپه ځان را ویښړي هر څه هیر کړي غواړي بیرته خپل جهان ته راستنه شي دا هر څه تش لیونتوب ورته ښکاره شي بیا هیرمند وي بیا وطن وي بیا ساکان وي بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي تر جګړې پورې یو څو ورځې دي پاتې اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور او ځوګي د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک برا شي که برا نشي جګړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې چوار لسم دی میاشت ورو ورو نگ دی کی گی دی فرا خوات لخکر سبا کو چی گی والولی دی پتسپو دی طول و زلو کی دا جگره دی مرگ و جوان دویا جگره دا دی هیرمند او بخو جوان دی ساکستان دی اردوان دی را روان چه هیرمند دوت کری ملکه دی اندیخنو چپو لا حکره
کک براشی دی پیلانو دی جگری تا مگ بنا چا پرا ووزو پا فرا که دی بند لار بکرو بند پا پارتیانو پیلف گن که پیلان دل تا پا گوندو کری اردوان بلا فرا چا خطیر نشی دی هیرمن چپی بزی پا خپل بهیر که ساکستان بوی سمسور پشنو باغونو آن لبست تر زرنگ با بیلی گی دیر لیختی لوی ویالی لشنو نهرونو